السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل د خبرونو بیان بشیر غواخ او تکنیکی همکار جانتن با تاسو سره په دې خبرونه کې یو په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا فاټا سربیره په نورو موضوعګانو هم ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د پیښور په اړه معلومات واره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر غواخ درته وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی نن د خبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او اویا عربو روپو کلنی بجټ وړاندې کوي د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه به د بلدیتی انتخاباتو کې د شو درغلیولو جې په حکومت د استعفا د فشار لپاره سبا یوه جلسه کوي او امریکایي جازونو په لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځ او سوال مشر وژلی دی د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او اویا عربو روپو کلنی بجټ وړاندې کوي مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه تمه ده چې دې بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی منصوبو لپاره 120 ارب روپۍ بیلې کړي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په تحریک انصاف حکمران ګوند له دې کبله مخالفو سیاسي ګوندونو تنقید کړی و چې تیر کال یې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره ځانګړې پیسې نوې لګولې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارټي او جماعت علماء اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلې ولوجي پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یې جلسه کوي د مې په دیرشمه شو ټاکنو کې د درغلې او د تورونو د رامخته کېدو وروسته د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې بیا ټاکنو ته تیار دی خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلې و نه کېدو ضمانت نشته نو باید استعفا ورکی د جماعت علماء اسلام فی ډلې او مشر مولانا شجاع الملک پرون مشر ریډیو ته ویل
دلته په صوبا خیبر پختونخوا کې 85,000 واړه لوی کونسلران دې حصہ واغشته چې ګټلې هم دغه اقرار کوي په ریکارډ دا چې دې کې داندلی شوې ده بد انتظامی شوې ده اوس چې اومنله او بیا عمران خان په تقریرونو کې وایي چې بس دا داندلی شوې ده او دا موږ سره شوې ده موږ به بیا الیکشن وکړو نو دا خو د وړو لوبې نه دي دویمه دا ده چې بیا الیکشن کې دا یو الیکشن دی چې وکړو تا غشته اعتماد بیله اوس په څوک اعتماد وکړي او ته به چې کمنینو حکومت یې بیا به وایي چې او ټیک ته راځه بیا به الیکشن وکړو
بلخوا د تحریک انصاف ګوند ویلی چې دوی به استعفا ورنه کړي نن د پاکستان وزیر اعظم په قبلي سیمو کې د ضربیازو پوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موقع او ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره وکړه د نواز شریف له دفتره خبر شوې نن خبر پاڼه کې د غلو خلې ویل شوې چې روان ضربیازو په عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي په همدې حال کې د پاکستان پوځ په پورنۍ خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو کال کې د دې عملیاتو په محل خوښه 2,000 ترهګر وژلی دي د پوز ویند جنرال آسم باجوا ویلي چې دا عملیات د ښو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال ډیورنډ کرښې اغړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې یې هلته ترهګر بریدونه ډیر شوي دي د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړی دی چې د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې سه او د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره ورکړی و دا خبرې ولوړ پولي چارواکي کړی په هغه حکومتي خط کې واضح شوې چې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی دی دا ګام لاغه وروسته پورته شوی چې نړیوالو مرستندویو ادارو په دې اړه خپلې ژورې اندېښنې ښودلې وې د سیو د چلډرن ادارې د دفترونو تر تړل کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلی و چې ټول هغه غیر سرکاري ادارې به بندوي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي هغه د دغه ادارو نوم نه و اخیستی او د کوم ځانګړي قانون ذکر یې هم نه وکړی افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکو پوځیان خوشی کړی دي نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوی دي تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولو چې لرګي راټولول تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بیل مختار په هوایی حمله کې په نښه کړی دی. د امریکې دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالی یا شنبې په ورځ ناوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د بیل مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې هغه او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجداب یا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې بیل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده وسلوال ډلې یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر دی. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیسو پر پلانټ د یوې خونړۍ حملې په پلانولو تورن و چې 38 کسان پکې وژل شوي وو. د دغې پیښې اکثره قربانیان بهرنیان وو. د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي. دوی کې د شیعه حوثي یاغیانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته رسیدلي وو. دا خبرې نن پیلېږي او د یمن په کشاله کې د داخلو ټولو خواوو د استازو لومړی مهمه ناسته ګڼل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې سعودي عرب او سني اتحادیانو یې تر هغې وروسته د حوثي شیعه یاغانو خلاف بمباری شروع کړې چې دوی د سر ښار سنا تر نیول کېدو وروسته عدن ښار هم ونیوه. او د امریکې پوځ ویلي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په اوو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ګډو ځواکونو تېر ورځ وویل چې په دغه بریدونو کې ودانۍ، ماشینګڼې او سرنګونه له منځه وړل شوي او اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندیو د توغولو مرکزونه په نښه کړل شوي دي. دا تر دې مهاله خبرونه. اوس به هم تاسو د پیسو بیې او د موسم حال واورئ.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 15 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې خرڅيږي. یو پوند په 100 کم 75 روپې 50 پیسې او 100 کم 75 روپې 15 پیسې. یو یورو په 115 روپې 50 پیسې او 115 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 13 پیسې او په 20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 15 پیسې او په 38 روپې 13 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 70 پیسې او یو روپې 22 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 218 اغستی کیږي او 204 اتیا خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 33 او کم 38، پیښور او بنو کې به 38 او 20 درجې پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر بجټ وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو نن یو کال پوره شو. په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د صوبایي حکومت پر ضد سبا لا په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي.
په 16 جون باندې مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شان جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي.
او نیس پروگرام د تاریخ پانی کې به د پیښور پاړه معلومات وره.
پیښور کې ډېر لوی ستوپا و. هغه ستوپا کې د مهاتما بود هغه ریل کیسکټ ملو شو. هغه کې د پیښور نوم کینش کپورو. بیا پوش په پورا شو، بیا پورشور شو، بیا پیښور شو، بیا مغولو ور پیښور نوم کې خو.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. نن په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د مالی کال 2014 لپاره د دې بجټ حجم شاوخوا 3.5 ارب روپ نه زیات کې خودل شوی دی. په دې بجټ کې د پرمختګ د کارونو لپاره تقریبا 1.5 ارب روپ مختص کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار خالد خان له شاین بنيري سره شریک کړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې به دا پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن ماسپخین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له دریم بودیجه وي. تر څو پورې چې ما معلومات کړي دي مظفر صاحب سره مونږ خبرې کړي دي، نو هغه ویلي دي چې د دې ټولو ټوټل حجم چې دی د راتلونکي کال لپاره څلور سوه او اویا ارب روپو نه به زیات وي. نو د دې په منځ کې دا خبرې کېږي چې یا د څلور سوه اتیا او د څلور سوه اویا ارب روپو پورې به دغه ټوټل حجم وي، او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره لکه اینوئل ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وي دا ډېر ضروري وي، ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره. نو دغه به د یو نیم سل ارب روپۍ پورې وي. خو دا به وایم چې د روان کال کوم چې به دا جون کې ختمي کې دې لپاره د دې صوبې څلور سوه د پاسه څلور ارب روپۍ ټوټل حجم و د دې ټول سایز و په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ایښودل شوې وه هغې کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دي. لکه هر محکمه کې وګورو نو هر یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه، که د سکولونو دپاره وه، که د هسپتالونو دپاره وه، که د سړکونو دپاره وه. نو دغه یو تنقید دی، دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې. او بل دوی په دې بجټ کې به د سسته ګي او اوړو دپاره لکه د غوړو او د اوړو دپاره دا یو سکیم خو دوی په تېر بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پرې ونه کړو. د دې دپاره دوی پنځه ارب روپۍ ښودي او غریبو ته به څلوېښت روپۍ ارزان غوړي ورکوي او دغسې لس روپۍ ارزان کیلو چې دي دغه اوړه به ورکوي او دې دپاره پنځه ارب روپۍ ښودي. او دا به د انصاف کارډ په توګه کوي د درې دېرش ارب روپۍ چې دي هغه د امن امان لپاره، او لکه څنګه چې مخکې دا کړي نو د تعلیم په مد او صحت په مند کې به پیسې زیاتې کړي.
تاسو زم د همکار خالد خان اوریدل چې نن په خبر پختونخوا سملې کې بجټ وړاندې کیږي. او اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې په روانو پوځي عملیاتو کې د 2200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې نن په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، خو بل خوا له سیمې بېکار شوي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی تاوانونه رسولي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. تفصیل ته عمر دراز وزیر نورو.
ضرب اعظم عملیاتو په وجه قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا اویا زره پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاش عامش په کروڑې جیدادینا او غاج کیما دوکان میزوینه چا غړنګیږي او میش ته واپس یا د هیڅ کیسه معلومات نه کیږي. مثال چې میز واپس به کلا شي او په کیم لول باندې بشي مات د ور سره د اعلان سره سره میش ته دا وشه چې میر مستقبل کیما طریقه باندې دا میر مستقبل تیار ده رڼو ده او میش به په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال افغان پولې ته نږدې هغه سیمې دي چرته چې په دې وروستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي، او د غلطه په تیرو سو هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انښتې کیږي چې دواړو لورینا یو بل ته د تاوان اړولو دعوی کیږي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوی لري دغه غرایزه سیمې دي، او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر په رپورت کې تاسو اوریدل. په داسې حال کې چې نن د شمالي وزیرستان د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، او د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې آیس پی آر ویان هم ویلي دي چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د 2000 نه د زیاتو وسلوال وژلي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات کړي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې رستورو. تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدی او سورو سي پس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل، شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسې بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو د اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارتو وزیرستان په شم اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیاناتو دا او چا به وی چې دوه هفته کې کلیر کیږي، چا به وی څلور هفته کې کلیر کیږي، دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم علاقې کلیر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلتا بندو کې دی، خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. دس مینس چې دا کم از کم دا کم ناتو زیستان آی ڈی پی سکر کرا ہوتی دی 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 پارا خو 100% نیگیٹیو کے لار دے.
دا قبیلی سیمو دا فتونو پوڑان دی دا مبارزی دارا ایف ڈی ایم اے وائی چی دوی دا شمالی وزیرستان دا عملیاتو لوجی بے کورشوی شاوخا یو لاک و شپک زرا کورنے رجسٹرٹ کری دی، او تروسا یواسی دا سپینوام تحصیل زنی خلق خپلو سیمو تاستان اکل شیوی دیو دا میرالی دا ایدک قبیلی دا خلقو دا بیر تستانی دولا پار نملی کنا روانا دا. دا ضرب عصب آپریشن نوڑان دی تیر کال دا پاکستان حکومت لب وسلوالو سر دا امن خبری هم پیل کری بی چی رستو پکی حیث سر پرمختگ ونشو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمن سه په خبرو کې برخه هم اغستی و، وای چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله روستو پاتې دي او د عملیاتو لوجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پریوته دي. نو موږ زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده و، خو دولت د پاکستان غلاره خو نه کړو. نو زما په نظر خو دې ډېر زیات منفي اثرات دي چې دا غیر د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دا برداشت کوي او دې نه بار نه راځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
هم د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موضوع کې پاتې کېږو. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي، دوی نشي کولی چې خپل کورونه ته ستانه شي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د لارې پرانستل شي چې دوی د روژې نه وړاندې خپل کورونه ته ولاړ شي. تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا آغا کا بالیون چکومو د ضرب از پوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډ لیږدولې وې. د واپس تک پنیات یو ځل بیا کاډ ترنګلې دي، خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی. په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی ست ریژي او دوی کومې غوښتنې لري. په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي.
چانسی وزیر دا د شیرات علی سره تعلق تعویز دی. میش کاډې په سپینوم شي دي، دوی هفتې شي چې میش خپل ګاډي ډاک درولي دي، او د سپینوم لاره بندې، کله یوه ورځ رکو کله بله ورځ رکو. موږ هم زه دلاره د شیرات علی سره تعلق لرم. میش به څوک مات به پاس نه ځي. میش دا دوی هفتې شي ګاډې تیار درولي. غرمه بودي هم خیر وایي واړي کې وړکي جینې کې شي جینا دي تا په تکلیف شي. میش دا هغوی سره حکومت دا دره باندې وکړي. میش لا لاره خو سکو د مو نوم صاحب مالی دی ډاکټر میزه رضا نه دې د میزا شي چې رضا ته مو واپس کړو د لاره باندې چې لاره
د دغو کابلیانو د مشکلاتو او غوښتنې په باره کښې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده محمد نذیر د ما پوښتنې په دا رنګ وځوابولې. دغو کابلیانو دا غوښتنه هم وکړه چې که لنډه لار نه وي چارواکي دې میش ته د ټل کوهاټ بنو میرلي په اوږدې لارې اجازت راکړي چې خپل کلي کورونو ته زرکي ورسېږو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز ګړی او دا چار صدا دغه سلطنت وو. پېښور خو زبردست ځای وو، هغه ته بدی دوی دله ګلونو خان
یخنیانو کې به داسې وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت پر ضد سباله په پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. یاد ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوري کوي. احتجاجي غونډې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا لانی ویناوی کوي. غلام غوث به تفصیل لري.
درې ګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پېښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده، او دې لړکې د خبري غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام پی صوبایي جنرل سیکرتر او د درې ګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شان جلسه چې کوم دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے او دا پیپل پارٹی چې کوم نه مرکزی رہنما دے، هغه به ان شاء الله دے کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای، حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي، او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
ښه طریقه هم دا ده چې د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړی شي.
یاد دې وي چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتي ټاکنو وروستو صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علما اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې
کیږي
موږ په خپل خاوره
امن غواړو امن
غواړو امن غواړم
یو ناڅا بدرنګ شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل فلا غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دې خبرې دې چې دغه ور څنګه مړ شي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال لډیو تاسو اوره د بلوچستان حکومت ادا کوي چې د یک شنبه یاد اتوار پر اسلام وخت شاوخوا 50 بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ځانونه تسلیم کړی دي په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو طاهر کلی ویلی او نور وسلوالو هم د جګ پر خودو غوښتنه کړې ده بلخوا د بی ال اف او لشکری بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت د تسلیم شو وسلوالو څخه د لا تعلقي سرګند کړې ده نور تفصیل د نیاز موسی داخل پر ریپورت کې ورو
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم او 50 بلوس بلتون غشتونکو د اتوار پر ورځ وسله پرمځکه کښېښوله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهری ویل
دې رات درست آید آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں وہ آئے ہیں
پزند دیوی خوشا دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی ما یوسف زمخ کی هم د خپل زویانو د تلین پر موکا دغه خبره کړي وا چې سومره هم زمج زوانان کوم چی غولول سوی او تیرستل سوی دی هغه وی دی واپس راسی
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں
لا ادا سره سم د بلابلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبید الله عرف ببرک وشودلی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویل
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جالا ہوں سردار ثناء اللہ زہری
په حقیقت له خبرې دو سره سم زه د نواب ثناء الله زهری په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ لجنګ د لری کېدو او د وسله غرزولو اعلان کوم
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں
بلخوا د بی ال اف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویل دي چې حکومت ته تسلیم سوی او لیادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نشته خو تر دې دمه بلې مهمه وسلوالي ډلې بی ال اف خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړي
د نیاس مسخیل ریپورت تاسو ورې دا اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلال شو شبقدر ته نن په شبقدر کې د صفایي لپاره یو مهم پیل شوې ده په دغه مهم کې زیاتره کسانو برخه اخیستې ده وغي وای چې باید په سیمه کې دغه سي مهمونه نور هم وکړل شي نور تفصیل د شانواز ترغزي په ریپورت کې اورو
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پندیالې د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچول شو چې ورسره بیا د سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفایي وکړه یو ماشوم سره می خبرې وکړې
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا موږ دوی سره بس بیرار وان شو پونه را راکړي دا غم راغونډ کړل لوګی چې کوم دا پونه مونې پرتی ودام راغونډ کړی بده مال موږ ځکه خوشاله شي بس موږ زیره چې دوی څومره صفا ساتي چې دوی موږ دمره خیر کړي موږ دوی واري نه
یو بل ماشوم ول چې هغه به اوس خپل گاون کې ځوانان راغونډوي او د صفای ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي
مزید عبد الله نوم دی بس 10 کلاس کې یو بدل ته څوک نو راغلی بس موږ به صفای بس کور گاون ټول ارڅ بس موږ بل تام دغه کو بس موږ دا کوشش خپل بهم کو نور ته بهم یو صفای نیم ایمان
د یاد انجمن محمد جنسی مشر پوزي خان مومند ول چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي نه مخکې موږ د سکول داخله مهم شروع کړي اوس موږ دا اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپاین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چاپرچا پنډیال زما کلاس روم زما سکول دا دی صفائی په دې سلسله کې مونږ دلته د مومن ایجنسی پنډیالې های سکول کې دا یو کمپین تر سره کوو
د یات انجمن لخوا د سکول ماشومان او نورو شریکوالو د پنډیالې د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریونو کړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفائی په اړه پرې د بیدارۍ لیک شوی وو شانواز ترغزی مشال ریډیو مومن ایجنسی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څنګه خوښوي او بل دا چې د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو دغه پروګرام نن په پیښور باندې جوړ شوی دی او اوس په پیښور کې د ماسپخین دوري مې شیوی دی د بشیر گواخ نه بلند خبرونه وورو
نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د څلور سبه او اویا عربو روپو کلنې بجټ وړاندې کړي مشال ریډیو ته رسیدل معلوماتو تر مخه ختمه ده چې د بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی منصوبو لپاره 100 عرب روپی بیل کی نن د پاکستان وزیر اعظم په قبل سیمو کې د ضرب اعظ فوجي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موقع یو ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره کړې او ویلي دي چې روان ضرب اعظ عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي اعظم څرګندونه کوي د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بل دیتی ټاکنو کې د شو درغلې ولوجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یو جلسه کوي د مې په دیرشمه شو ټاکنو کې د زرغلې او د تورونو درامه خته کېدو وروسته د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلو چې بیا ټاکنو ته تیار دی خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلې او نه کېدو ضمانت نشته نو باید استعفا ورکړي د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړی دی چې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی و دا خبره یې ولوړ پولي چارواکي کړی او په هغه حکومتي خط کې واضح شوې چې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی دی افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پوله ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي نن د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوي دي دا کسان 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سرنځلې د افغانستان په شمال کې طالبانو نیولې و امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی بل خو لیبیایي چارواکو ویل دي چې دغه کس د څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی او د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت وسوال اړلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي
لاند خبرین هم د بشیر گواخ نه وریدل او وست د پاکستان د کورنو ور وسپانو د اداریو تفصیل برا بیا اکرم خان وړاندې کوي جنگ رسپان اسلام آباد سره نستي د وی جاسوسي شبکې پاړه چکم ریپورټونه راغلي دي دغه پاړه یو اداري خبره کړي د دغه سي مشرق رسپانې د خیبر پختونخوا د بجټ پاړه اداري خبره کړي د تفصیل درته درابیا اکرم خان وړاندې کوي
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې اسلام آباد سر نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی د استخباراتي ادارو په کاروایي هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوی دی او 45 کسانی نیولې دي ادارې لیکي اگر چې په فوري توګه د هندستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي ادارې په وینا انتهایی حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده بل خو د میال ایئر بیس زرار کیمپ او اډیاله جیل نه علاوه نور حساس سنسیبات هم دي ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي وایي چې په فوري توګه غونډمل کې داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ اپریشن وکړی شي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا بجټ لانه دی راغلی او روژې میاشت کې څلور ورځې پاتې دي خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوی دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمولو لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویل چیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. مشال ریډیو تاسو ته د نېشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د صوبې ته د مستوري لپاره د ورغلو خلکو وژنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلی په سترګې پټې کړې دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ریپورت راتللو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غني هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیس ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له ملګرو ملتونو دوی تا ورکل شي. د دواړو مقالو غټ کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د نېشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزار کې د ډله ییز خبر پړه د لطیف پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرک کړل شو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پریښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته ردی سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه خوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي نه ارامي په وسلواله مبارزه بدله شوی، نو حکمرانانو د هغې یوازنې حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدی شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلی دی افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دی. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلی دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د ریپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوی او کچری دغه مسله د روانې میاشتې تر پای پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندي شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم دا چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 ارب خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړې، خو داسې ونه شو. او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غني هغه دریس ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانی په اداریه کې راغلی چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه ده. اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو یا تشدد ترغیب ورکول لا نور خطرناک دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. پکار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوی کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. رسپانه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قوم هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لاری تعلیم او تربیت ورکړي. خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري چې له وجې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېد او ژوند یې د لاس ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپل تمانچه صفا کوله. د ورسپانې په وینا په خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزی حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه نیولې وي. اوس د دې پېښې نه پاس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورسپانه د خپل ادارې په اخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوی نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادی او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنگ تر اخکل نه دی پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دی چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنگونو او نفرتونو نه محفوظ او لري وساتی. دا یوازنی لار ده چې د هواد راتلونکي روښانه کولی شي.
د منور شانه تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانی د اداري مهم ټکی اوریدل. اوس بلال شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د باډی شلوبر کوم بیکره شوی خلک وای چې خپل سیمې ته ستنیدل پیل شوی دی. خو د بد امنی او پوځي عملیاتو لامل یې کورونا تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوی دی او د ټولې اسانتیاوی دی ورته بیا ورکړل شي. خو بیا د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مدسته د باډی د بیا بحال لپاره یو پلان تیار کړی دی. تفصیل درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د باډی د شلوبر کوم د بیکورشو خلکو د ستنیدو لړۍ دوام لري. خو دغه خلک وای چې د ستنیدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثر شوی دی. او اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړی. په دې حکلا د شلوبر سیمی او تن محمد خان پردای مشال ریډیو ثوای
چکم دندرا سټارټ شوی دی. موږ واپسی کوو، اندراج کوو. موږ لډیره مسالې دی لکه پاغه کې مسالې دی چې موږ ته دلیارو مسالې دی. ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دی، کورونه د خلکو ویرون دی. دې وجنه موږ د حکومت نه چکم دی مطالبه کوو چې دا چکم دی موږ ته بحال کړی شي او موږ ته چکم دی هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت دی. 24 غنټې کې چکم دی هغه موږ په کور باندې روتي ویل چې دلته چې بیل نا او به هر څه چې اسپیټلونو ټولو مسالې دی لیارې باندې دي چې کوم لیارې ویغه ورونه شوی نو دغه وجنه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډیر خوشحالي بس په لاله کې ته سړی روه پښینو هغه وجنه بس.
او د شلوبر یو بلتن الف خان پردی هم د خپل سنی حالت او ستونزو په حق لغو ویل.
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته او بنشته او جارو بندرو روانه رو هغه پوره چې کوم نه موږ سره هیڅ اقدامات نشته راي نو بس صرف انټری د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وای چا چی ویرون خو خپل حالات کې هیڅ منې پاتې شوی تاسو خپل هم ویل چې نه شپه ګوه کولا وشول په یو یو نیم کول کې چې کوم د هر څه تبو کېږي لکه فصلونه موږ ته بوشول خو ونیم ته بوشوې د پلونیکه د وخت ونی وی هغه موږ چې کوم د وچشول اندغه نه چې وبنې ویټولونو بمرو بندې باندې بجلی نشته راي نو موږ د حکومت نه د برپور توقع او خپل هغه کاو مطالبه کاو چې موږ سره چکم نه په هاریو کې سم چکم نه مالی مرستې وشي او چکم نه د خلکو حوصله زیه پر چکم کورونه ای پروژه راوونه او هغه وکړي شي
د باډي شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو د نظم اداري اف ډي ایم اي ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورانه ستنې شوې دي او اف ډي ایم اي د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنې د ورته پیل شوې دي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال لډیو تاسو ورې اوریدونکو وس وخت شو دی د ونیز خبرونه د تاریخ پانه نننې خبرونه د پیښور په تاریخ جوړه شوې ده د دې خبرونه قربا خالد خان دی ناراضه چې ورو چې په دې خبرونه کې کارپوهان د پیښور پړه سوای
گران اردن کو تیرو نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پا تاریخ لرغونی آثارو او پا دی خورا دا تیر وقتونو تازیبونو او کامونو پا حقلا معلومات در کردیو نن با دا خیبر پختونخوا سرخار پی خور دا تاریخ او دلتا موجودہ لرغونی آثارو پا حقلا خبری کوو پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خواوشا درې زره کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی ممن او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلی دی او بلخوا د دې پولې چارسدې او نوخار ضلعو سره هم میلو دي دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په هکله وایي چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې پر رڼا کې پیښور دوه نیم زره کاله تاریخ لري او د نړۍ په څو ښارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساؤت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون آف د اولډسټ لیونګ سیټی ده دی ډای هزار سال پرانه مونږ وایو چې زوړ یو ښار ده هغه ځکه وایو چې دا ډای هزار سال نه اوسه پورې مونږ سره کانټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و ابنډنټ شوی نه و اجاړ شوی نه و نور داسې سایډس لکه هڑپ شو مونجدړو ایو خاص وخت کې آباد بیا په آفت رالو نه ختم شو
خو بیا سیلنکار مورخ او لرغونی آثار او ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هستاریک سیټی اف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور خار 15000 کال زوړ تاریخ لري هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداري وا او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومي صوبې پکتیا یو مشهور خار او بیا وروسته د ایران بادشا افروال زوی او شنګ په وخت کې پیښور خان دا پور شاپور په نوم یادېدو خو بیا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرای وای چې دا پیښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کو او مهاراجا کنیشک په 1028 ایسوی کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پیښور وګرځوله د دې په وینا دغه وخت پیښور د بود متمنون کې لوی مرکز او هم د دلتنه د دغه عقیده خلک تر چین او جاپان پورې لاړل
کډیش کا چکل بادشاہ شو دا د کوشان خاندان عظیم بادشاہ ناغه دارالخلافه په خبر تا کړه اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب هغه ته مونږه حنایا نه بود بودیزم متوای ته د مهاتما بود لومبه بود چې کوم دې د ګندارا کې جوړ شو چې مونږه وته اپولو بلودهر ټایپ بود هوای او دا د دې زینا چې کوم دې دا مذہب آخر کے آخری جاپان نہ مخ کے دا چکم دل دا مذہب لاڑ
و خدای بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پیښور دیوالونه او دروازې کې د پیښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړی دي چې پکې پور شاپورا، کنشپورا، پښتپور، پېښاور، پېښور او پیښور شامل دي. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پیښور د نوم په هکله وایي.
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه چې پیښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بود هغه ریل کیسکټ ملو شو، نو هغې کې د پیښور نوم کینش کپور وو. دا د پیښور لومبی نوم وو، بیا پښپور شو، بیا پورشور شو، بیا پېښور شو، بیا مغولو ولا پیښور نوم کېښود.
دا پیښور ښار په تاریخ باندې نظر لرونکي او لیکوال زور دروانی وایي چې پیښور د تیرو وختونو راسې تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز وو او دلته د هر قسم کسب خلک او بازارونه موجود وو، نو ځکه ورته د پېښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړی شو.
پیښور کې اوس هم اوه بازارونه دي، هغه بازارونه خپل خپل نامې دي، هغه بازار کې هغه خلک د امک کسب کارونه کوي. دا پېښور کوم خلکو کسبګر پېښور پېښه کسب داته وی چې کسبګر خلکو نه آیل نه خل آی هلته زمانه کې تعلیم نو دای ټول نه غټ احساسا او کم تعلیم چو کسب.
دغه شان پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې پېښور او دره خیبر یو بل سره لازم او ملزم دي، او کله چې به هم څوک حملاور یا تاجران د دره خیبر په لار راتلل نو پېښور به ړومبې پړاو او نو ځکه ورته پېښاور وایي.
د پېښور او دره خیبر لازم او ملزم دي، کله به په دې دره باندې قافلې راوړې دي نو دا غي ړومبې پړاو به په پېښور کې او پېښور د دې د نوم هم چې کوم دي نو دې ته پېښور هم دغه وجه نه وایي. دانی صاحب وایي چې دا د پېښاوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی دا غي نه وته دي، یعنی ړومبې راتلونکي والا. نو دا خار و چونکې ړومبې راتلو چې کله به دې درې نه خلک راوړې دي نو پېښور به ړومبې راتلو، نو دې ته دا نوم هم د دې وجه باندې بیا پېښاور یا پېښاور بیا وروسته دې نومګه پېښاور جوړ کړو، دا نوم د دې پرې وته.
د تاریخ کتابونه لیکي چې 15مه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پېښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پېښور قبضه وکړه او دلته د بت مت ټول عبادت ځایونه او ودانې وران کړې او مرکز یې د پېښور نه هونز ثوابته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویست فرنټیر صوبا یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هندو شاهی وختونه تیر دي. په کال 1800 ایسوی کې د راجا جیپال، راجا انندپال او نور د هندو شاهی دور او چې بیا وروسته د غزنوی خاندان مشر سبکتګین په 1908 ایسوی کې راجا جیپال ته ماته ورکړه او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود. هم د ځای خاندان محمود غزنوی یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پېښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. د محمود غزنوی د مرګ نه پس د غزنوی حکومت کمزور شو او پېښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوقي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پېښور په حق لاخ خپل کتاب کې لیکي چې 14مه صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي، خو بیا چې کله 1813 کې په پېښور د مغولو گرفت کمزوري شو نو په کال 1813 کې احمد شاه ابدالي پېښور د خپل ولکې لاندې راوستو. د دین وروسته څو کالو د پاره بارکزی خاندان د سرداران پېښور په نوم په پېښور حکومت کړی وو او بیا د کال 1813 نه پس سکانو پېښور فتکلو. په کال 1855 کې انګریزانو د سیکانو نه پېښور واخیستو او د کال 1918 نه پس پېښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پېښور کې د بېنظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پېښور تاریخ باندې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پېښور د افغان ریاست د یخنه یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دلته امپایر او د افغان امپایر چې او چې احمد شاه دورانی راهي فاوندر دی، نو هغه دوران کې خو کندهار د دی دغو دارالخلافه وا. خو کله چې دغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کیناستو نو هغه څه وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو، دارالخلافه کابل شو. او په دغه دور کې بیا په یخنیانو کې به دغو داسې وینټر کیپیټل چې و نه پېښور او سمر کیپیټل چې و نه هغه نو هو کابل. نو تقریبا نیم کال به دې ته کې دې نه به په تخت باندې کیناستو او خپل بادشاہي به کولا.
پیښور کې ګورګټلی د شاه جی ډیرې کوټلا محسن خان بالایثار کیسه خانه پیپل منډې د پیښور دروازې او دیوالونه د تیر وختونو او تهذیبونو پاتې نښې دي. دا پیپل منډې په حقله پروفیسر فیدا الله سیرای وایي چې کنشک باچا په وخت کې دلته د پیپل اونه نال شوې وه چې بیا وروستو خوشه 1500 کاله د بابر وخت پورې موجوده پیپل منډې کې ولاړه وه.
کم اونے لاندے مہاتما بت دور حاصل شو یو سانگا د اشوک زوی چکم دے سری لنکا تا وڑے ہو کنیش چکم دے نو آگا یو سانگا دلتا را وڑے ہو چاگا پیپل منڈائی کیا کھا 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 کھڑے دا دمرا لویا شد وا ہونا چی بابر چی راگ بابر وی چی ہو دا سے ہو دا کھو دا جیبا ہونا دا دمرا لویا ہون دیا آگا وقت سر آگا اوچا شو آگا کھو سری لنکا چکم دے ناغلا اس مگا ہونا چکم دا جوندائی دا
پیښور ته د ګلونو او باغونو ښار هم ویلی شي. چرته چې د ګندارا او بیا د مغلو وخت کې باغونه د ښار ښکلا یو په دوه کړې وه. د لرغوني آثارو ماهر زور دورانی د ظهیر الدین بابر د دور په حق لوای چې دا بالایثار کلا هم په دغه وخت کې بیا جوړه شوې وه او د دې د چاپیرچل په حقله بابر په خپل کتاب کې لیکي.
څومره د فخر خبره ده چې هغه هر کله راکوش شو خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغه پیښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو کلا جوڑا کا تو اگر تمون نن سبا دا بالا سار ہوئی تو اگر با تو اس کے بابری کے لیے کلے دا جس سے مازی کرے کہ دل تب ناس وہ ما گئے اس انا کھکڑے دا وہ ما بکتے تے یار دان دی دے ڈیرے نہ ٹول لان دی اس تے ڈیرے وکنا تا ٹول سبزا باغون او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹ ورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار او دا سارن شبکی یو غلی عادل ظریف دا سکانو دا دور په حق لوای چې په دغه وخت کې په ځای مسلمانانو باندې ډیر ظلم هم شویو. خو دا پاولو او ویټیبل چې د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه غیر چاپیر دیوال او دروازې جوړ کړې وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی په خانی د دروازې چې کم دي د ماخر کې د سکانو د غین لګ د مغل دور نه داس د رخصیو چې د پخوانی خار شیو نو د غین بهر چې کم دي نو دومره بادي نه او د خار چې کمونه په دروازې د 24 دروازې کې څومره د غیر چاپیر راتاو نو دې ته ورل سټی په دې چې د آبادی ما تاسو وې چې دې کې د 100,000 نه کم آبادی و.
دا چې پښتانه او نور قومونه په پیښور کې د کوم وخت نه میشتي په دواب کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څنګه پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پښتونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتی توګه راغلي خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي.
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي او بعضي سیستماتیک د دې مایګریشن دي او بعضي ایرریګولر مایګریشنز دي. کنه نو هغه ایرریګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th سنچری نه بعضي خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوو او دا بابر په زمانه کې هم دا راځي چې به هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي.
دا ګلونو ښار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی. دا خوشحال خان خټک پنس که پیښور ښار د هر دیار نخ دی نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولی دی. دا پښتو اکیډمي پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
پیښور ډېر ظالمان حاکمان دلیدی کنا نو رحمان بابا سبب د ظالمان و حاکمان یعنی حاکم کے ظالم سے زیادہ دوجنا گورا گورا پہ خبر درے والا یہ ہوگی نو پجی کے اس فرق مشتر دگا داغا وقت حالات واقعات یا زبردست ہے نو رحمان بابا آگے پہ اشارہ کی
خدا تیرے صدے دا اتمی لسی دی راسی دا پختنو اولیسی شاعرانو کلم او دا دیسی میں ادب او شاعری پا دغا درد کی دردی دل اخکاری دا نور شاعرانو پرنگ اولیسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ ساحل پنز دا عمرونو راسی دا گلونو دا خار پا تو گیات پی خورتا یو پختون دا گلونو نپرتا حس نشی پردولی آدر دردول مرد گلونو
تصویر میں دل نظر دوران کی ساتھ لے دے دلا دل روشن
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی